اره اته بجه شوي. په ننګرهار کې چارواکي وایي په تیرې وونۍ کې په بیلابیلو عملیاتو کې د داعش شاوخوا 15 وسلوال وژلې دي. د بې سرحده خبریالانو اداره وایي په 2013 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نړۍ کې 20 خبریالان وژل شوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق ستونزه په نړۍ کې تر ټولو لنجمنه او لویه ستونزه بللې. بشپړ خبرونه واورئ. په ننګرهار کې چارواکي وایي په پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش 30 وسلوال وژل شوي دي. دوستانو د تیروتنې له کبله زما معذرت ومنئ. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. دا به سرحد خبریالانو اداره وی د 2013 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په نړۍ کې 20 خبریالان وژل شوي دي. او اوکراینی چارواکي وایي د دې هیواد په پلازمینه کیف کې دوه وګړي د لیبیا د یو ډیپلوماټ د زوی د برمته کولو په تور نیول شوي. په ننګرهار کې چارواکي په پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د 15 وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل
در جریان یک هفته حدود 45 تن از افراد داعش در عملیات نیروهای
خوګیاڼي وایي په یوه اونۍ کې د داعش 15 وسلوال د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. ښاغلي خوګیاڼي وویل چې د داعش د وسلوالو پر ضد عملیات په هسکه مینا، نازیانو، چپلیار او نورو ولسوالیو کې روان دي. په کندهار کې د 215 اتم قلي اردو قمندان جنرال امام نظر بهبود وایي یو شمېر وسلوال طالبان چې د کوچني اختر په ورځو کې خپلو کورونو او کلو ته ستانه شوي بیرته د جګړې ډګر ته نه دي تللي. جنرال امام نظر بهبود پرون په کندهار کې له یو شمېر دیني عالمانو سره چې له کابله ورغلي وکتل او دا خبره یې ورته وکړه. د افغانستان د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو له مرکزه په یوې خپرې شوې اعلامیې کې د جنرال بهبود په حواله لیکل شوي چې د اوربند تر اعلان وروسته په کندهار کې د جګړې ډګر د پخوا په پرتله سوړ شوی، خو نوموړي ټینګار وکړ چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو لوري د تاروزی عملو ځواب ته تیار دي. د بې سرحده خبریالانو اداره وایي د 2013 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په نړۍ کې 20 خبریالان وژل شوي. د ادارې په نړۍ کې د خبریالانو د رسنیو د کارکوونکو د وضعیت په اړه خپل شپږ میاشتنی رپورټ پرون خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوي چې د روان میلادي کال د پیل په شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي، خو په عمومي ډول وروستی یو کال په افغانستان کې د ژورنالستانو لپاره په ځانګړي ډول خونړی بلل شوی. د بې سرحده خبریالانو شپږ میاشتنی رپورټ وایي چې په افغانستان کې وروستی یو کال کې 15 خبریالان وژل شوي او د رسنیو په کارکوونکو زیاتې حملې شوي. دا رپورټ په حواله په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خرابېدو په مستقیم ډول د خزینه خبریالانو پر فعالیت اغیز کړی او زیات شمېر یې په کورونو کې لولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه د 2013 میلادي کال کلنی رپورټ پرون خپور کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په دې اړه وویل چې بلاروس، روسیه، ایران او ترکمنستان په هغه هیوادونو کې دي چې د انسانانو د قاچاق او جبري کارونو له پلوه تر ټولو ناوړه شرایط لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران په اړه ویل په ایران کې د انساني قاچاق قربانیان مجازات کیږي. قربانیان د داسې کارونو لپاره چې ورته مجبوره شوي وي سزا ویني. د بیلګې په ډول په ایران کې د جنسي سوء استفادې لپاره د انساني قاچاق قربانیان د زنا په جرم په مرګ محکومېدلی شي. دا د فاسدو رژیمونو لوري د عدالت پر ضد ناوړه اقدام دی. د رپورټ د خپرولو په مناسبت په غونډه کې د امریکا د ولسمشر سلاکار ایوانکا ټرمپ هم برخه لرله. په رپورټ کې د 100 هیوادونه په څلورو برخو ویشل شوي. په رپورټ کې 22 هیوادونه تر ټولو په ناوړه حالت کې بلل شوي چې شمالي کوریا، چین، وینزویلا، سوریه او برما هم پکې دي. افغانستان او پاکستان په هغه هیوادونو کې بلل شوي چې حکومتونه یې نه دي توانېدلي د ټاکل شوي نورم حد اقل سره سم پرمختګ وکړي. اوکراینی چارواکي وایي د دې هیواد په پلازمېنه کیف کې دوه وګړي د لیبیا د یو ډیپلوماټ د زوی د برمته کولو په تور نیول شوي. د اوکراین پولیسو پرون وویل چې دواړه مشکوک وګړي د مصر اتباد او د لیبیایي ډیپلوماټ زوی د پیسو د ترلاسه کولو لپاره برمته کړی وو. د کیف د پولیسو مشر ویلي که دواړه مشکوک وګړي په اختطاف مجرم وپیژندل شي، محکمه د 2 کاله زندان حکم ورباندې کولی شي. په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقې روانې دي. په دې لړ کې پرون د پولند د فوټبال لوبډلې په یو ګول جاپان ته د 0 په مقابل کې ماتې ورکړه. کولمبیا هم سینګال ته د 0 په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړه. د انګلستان او بلجیم لوبډلې پرون سره مخ شوې او بلجیم په یو ګول انګلستان مات کړ. په همدې ګروپ کې د تونس د فوټبال لوبډلې د پاناما لوبډلې ته د یو په مقابل کې په 2 ګولونو ماتې ورکړه. د شنبې په ورځ به د فرانسې او ارجنټاین ټیمونه او د یوراګوای او پورتګال لوبډلې سره مخامخ شي. دوستانو، خبرونه مل ازادۍ راډیوونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابرې چې د افغانستان په اړه د تماس نړیوالې ډلې پرون په باکو کې غونډه وکړه او په افغانستان کې د سولې د داسې پروسې ملاتړ اعلان کړ چې ټول افغانان پکې شامل وي. بلخوا په خوست او اروزګان کې غونډې شوې دي چې پکې د جګړې په ښکېلو غاړو ولسي خلکو قومي مشرانو غږ کړی چې جګړه د پای ته ورسوي او د خبرو اترو لارې دي روان کړکیچ حل کړي. د لویدیځو ورځپاڼو کتنه هم در اورو. په ولسي جرګه کې مو د هرات د خلکو د ځینو استازو له هغو شکایتونو هم خبرو چې وایي د تاپي پروژې پرمختګ چارې محسوسی نه دي. د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د وروستي رپورټ جزئیات او په دې رپورټ کې د افغانستان په اړه راغلي مهم ټکي هم در سره شریکو. کور کلی 19 پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مه باسئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د انسانانو قاچاق په نړۍ کې تر ټولو خواشینونکی بشري ناورین دی چې له امله یې د قانون حاکمیت تر پښو لاندې کیږي او جنایي جرمونه ورسره زیاتیږي. د انسانانو قاچاق په نړیواله ټولنه کې عام نظم او امنیت ته ګواښ پیښ کړی، خو تر ټولو ناوړه اړخ یې دا دی چې انسانان له بنیادي ازادۍ او هویت بې برخې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه د 2013 میلادي کال کلنی رپورټ پرون خپور کړ چې د افغانستان په ارتباط هم اندېښنې پکې راغلي دي. په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی رپورټ نور جزئیات د فرشتې جلال زید څخه اورو.
د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې ډلې پر وسوالو طالبانو غږ کړی چې د افغانانو د سولې اواز ته مثبت ځواب ورکړي. د نړیوالې ډلې پرون د آذربایجان په پلازمېنه باکو کې غونډه وکړه چې د افغانستان پر سوله خبرې پکې وشوې. د دې نړیوالې ډلې د پرونۍ غونډې بیان په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماتیک ماموریت پر ټویټر خپور کړی او پر طالبانو غږ پکې سوی چې له ځنډ پرته د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرې وکړي. په بیان کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د مشرانو له لوري د اوربند د اعلان ستاینه سوي او پر وسوالو طالبانو ژغ سوي چې
دوستانو زموږ معذرت بیا مومنې په تیروتنه سره مو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق رپورټ خپور نه کړل شو. دا د تماس د نړیوالې ډلې د غونډې رپورټ چې وروسته به در واورو. اوس راځي چې د فرشتې جلالزی هغه چمتو کړی رپورټ واورو چې په افغانستان کې د انساني قاچاق پر ستونزه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او د رپورټ جزئیات پکې راټول شوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر نوویل چې سږ کال د دغه وزارت رپورټ د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د حکومتونو او د ټولنو د هڅو د ارزونې لپاره ځانګړی شوی دی. مایک پومپیو وویل د انسانانو قاچاق نړیواله او د هیوادونو او ټولنو په کچه ستونزه ده. د دې پر ضد د جنګ د ګټلو لپاره باید حکومتونه د خپلو ټولنو په کچه ادارې پیاوړې کړي څو ستونزې وپیژني او د خپلو ټولنو په کچه د حل لارې ورته پیدا کړي. موږ د هر کال په څیر د هغو هیوادونو چې د دې جنایت د مخنیوي لپاره یې اغېزمنې هڅې کړې یادونه کړې او هغه هیوادونه هم پکې راغلي چې دې ته یې اسانتیا برابره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل رپورټ کې افغانستان په هغو هیوادونو کې ګڼلی چې حکومت یې نه دی توانېدلی چې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د ټاکل شوي نورم له حد اقل سره برابرۍ هڅې وکړي، خو دې هدف ته د رسیدو لپاره یې مهم کوششونه پیل کړي دي. د افغانستان حکومت د نورو کلونو پرتله د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي او د جزا په قانون کې د اصلاحاتو په مرسته د انسانانو قاچاق په تړاو سزا لوړه کړې ده. د دې قانون پر اساس د بچه بازی په تړاو فعالیتونه هم جنایي جرم ګڼل شوي دي. په رپورټ کې هم دا راز ویل شوي چې د افغانستان حکومت د انسانانو د قاچاق ډېر قربانیان پیدا کړي او له یوه نړیوال سازمان سره په ګډه یې د داسې روزنیز پروګرام پلان جوړ کړی چې د انسانانو د قاچاق مخنیوی وکړي، قربانیان یې ښه وپېژندل او مناسبو ادارو ته معرفي شي. د رپورټ په حواله د افغانستان حکومت د ماشومانو د خوندیتوب یوه اداره جوړه کړې وه چې پر اساس یې په امنیتي ادارو کې د کم عمره هلکانو د استخدام مخنیوی وشي او تېر کال په یوازې دریو میاشتو کې توانېدلی چې د 9 کوچنیانو د استخدام مخنیوی وکړي. خو بیا هم د افغانستان حکومت نه دی توانېدلی چې په ډېرو مهمو برخو کې په ځانګړي ډول د جنسي سوی استفادې، د افغانستان د امنیتي ځواکونو له لورې د کوچنیانو د استخدام او له هغوی د کار اخیستلو په برخه کې له نورم سره سم پرمختګ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له داسې کره رپورټونو سره چې د افغانستان د حکومت پر یو شمېر چارواکو په دې مسله کې د لاس درلودلو تور لګوي، د افغانستان حکومت د انسانانو د قاچاق او له هغوی د جنسي سوء استفادې په تړاو پر وګړو د اتهام یا د چا د محاکمې نوی خبر نه دی خپور کړی. سږکال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په رپورټ کې ویل شوي چې په ټیټه کچه چارواکي په مکرر ډول د مخدر موادو د قاچاق او د انسانانو د قاچاق د قربانیانو ترمنځ په تفکیک کې تېروتنه کوي او په ډېرو مواردو کې د انسانانو د قاچاق قربانیان د جنایت ترسره کولو په تور نیول شوی دی. په رپورټ کې راغلي هغه هڅې چې د افغانستان حکومت د قربانیانو د خوندیتوب لپاره کوي کافي نه دي او یو مرکز چې حکومت د قربانیانو د خوندیتوب لپاره جوړ کړی و د مرسته کوونکو د کومک لپاره تر رسیدو سره سم وتړل شو. په رپورټ کې په دې اړه ډېر جزئیات ورکړ شوي دي او په ځانګړي ډول یادونه شوي چې د افغانستان حکومت او غیر دولتي وسلوالې ډلې په غیر قانوني ډول کوچنیان استخداموي او په جنګي او ملکي دندو یې ګماري. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې پرون په دې مناسبت په غونډه کې د امریکا د ولسمشر سلاکار ایوانکا ترامپ هم ګډون کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د جمهور رئیس سلاکار پرون یو شمېر کسانو ته چې په خپلو هیوادونو او ټولنو کې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي او له قربانیانو سره د مرستې لپاره د پام وړ هڅې کړي جایزې هم ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان لپاره د تماس نړیواله ډلې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د داسې پروسې ملاتړ کړی چې ټول افغانان پکې شامل وي. هغوی چې په افغانستان کې د سولې د داسې موافقې ملاتړ کوي چې تشدد پای ته رسوي، د نړیوال تروریزم ځالې له منځه ورسره ولاړ شي او د افغانانو بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه پکې خوندي شي. په دې اړه پرون په باکو کې د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې غونډه جوړه شوې وه چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست او د دې وزارت سیاسي مرسیال او نورو چارواکو هم پکې ګډون کړو. نور جزئیات فرشته جلال زید راوړي.
د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې ډلې پر وسوالو طالبانو ژغ کړی چې د افغانانو د سولې اواز ته مثبت ځواب ورکړي. د نړیوالې ډلې پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې غونډه وکړه چې د افغانستان پر سوله خبرې پکې وشوې. د دې نړیوالې ډلې د پرونی غونډې بیان په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماټیک ماموریت پر ټویټر خپور کړی او پر طالبانو ژغ پکې سوی چې له ځنډ پرته د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرې وکړي. په بیان کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د مشرانو له لوري د اوربند د اعلان ستاینه سوي او پر وسوالو طالبانو ژغ سوي چې اور بند کړي. د تماس نړیوال ډلې غړو په افغانستان کې د تروریزم له ټولو ډولونو سره مبارزه ضروری بللي او ټینګار کړی چې دوی په دې برخه کې د افغانستان د حکومت پشپړ ناتړ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون مخصوصا په یوه اعلامیه کې وویل چې د باکو په غونډه کې ګډونوالو د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو ترمنځ د سولې د هڅو ناتل کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې غونډې ګډون کوونکو د افغانستان د حکومت له لوري د اوربند اعلان سولې ته د افغانستان د حکومت او د افغانانو د تعهد څرګنده نقشه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند د سولې کاروان غړي وایي که بهرني لاسونه د افغانستان له حالاتو لنډ سي، د کوچني اختر په دریو ورځو کې اوربند څرګنده کړي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ سوله ممکنه ده. د هلمند د سولې کاروان ویاند بسم الله وطن دوست بیګاله کابل ازادي راډیو ته وویل
طالبان چمتو دي هغه نور نه غواړي چې جګړه مقصد اړه شي. لبا د مرغه پروانه جګړه کې د یو شمېر هیوادونو لاسونه دي، هغوی نه پرېږدي چې افغانان سره نږدې شي. هغوی پر دغه باندې حتی وتلاش کوي چې دواړه لوري نور سره وجنګي، نور د دوی دغه جګړه روانه جګړه داسې کې چې هغه هیڅ لوري ونه لري، هیڅ حل لاره ونه لري. موږ پر دغه غږ خو د هیوادونو د سفارتونو مخته چې ملک شنو همدا مو د دغو هیوادونو پر ملتونو غږ دی چې نور پېژدي چې افغانان سره نږدې شي او سوله سره وکړي.
د افغانستان لپاره د تماس د نړیوال جلې غړو په هغه اعلامیه کې چې پر ټوټر خپره شوې ویلي چې د اختر په درې ورځو کې اوربند د سولې لپاره تاریخي موقع وه او څرګنده یې کړه چې د تشدد ختمېدل امکان لري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د تماس د نړیوالې ډلې په پرونۍ غونډه کې د حکومتي پلاوي مشري کوله. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال او په پاکستان کې د طالبانو د رژیم سفیر ملا عبدالسلام ضعیف هم په دې غونډه کې وو. شغلی خپلواک پر ټویټر لیکلی چې د آذربایجان په غونډه کې د تماس د نړیوالې ډلې غړو پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې له شرط او ګواښ پرته د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته تیار سي. خو وسلوالو طالبانو که څه هم د کوچني اختر په درېو ورځو کې اوربند کړی وو، د اوربند تمدید لپاره د افغانستان د حکومت ژغ رد کړی دی.
اخوا په اوروزګان ولایت کې په مرکز تیرنکوټ کې پرون قومي مشانو، دینی عالمانو، ځوانانو او میرمنو یو غونډه جوړه کړې وه او پکې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې او اوربند غوښتنه ومني. په دې اړه به له اوروزګان څخه زموږ د خبریال شریف الله شرافت راستولی رپورټ واورو.
اورزګان کې لسګونه قومي مشرانو، دیني علماو، ځوانانو او میرمنو د سولې راوستلو په مخه کمپاین پیل کړی.
موږ په افغانستان کې په دې ملک کې سولح ته ټول افغانان ضرورت لري.
دوی د پنځشنبې په ورځ لومړی د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ ولایت مقام کې یو غونډه جوړه کړه او له دغه ځایه پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړ.
مخالفین ورونو باندې د جزای غږ کوم، هر هغه شرعي او قانوني نیوکه چې لري پر دولت باندې مهرباني دي وکړي، راشي دا د خبرو د لارې څخه حل کړو، په توافق نه حل کیږي.
زه د دولت او د ورونو ته ځا کوم چې بس له نور موږ مه وژنئ، موږ نور مرد نه غواړو چې هر څوک مو وژني. هغه د خدای تعالی په خپل کور کې تباه او برباد کړي، د خدای توره در اچم چې رده موږ زده
حکومت دې موږ ته دا زمینه مساعده کړي او طالب دې دا زمینه مساعده کړي. هر طرف چې موږ وغواړي که پر حق موږ دا بل طرف ملګرتیا ورته نیسو، چاره نه لرو، په آزاد یو، ژوند مو د خطر سره دی، د غربت او د مسکینۍ او د فقر سره مو روزګانیان ورس لاس بریوان دي.
د غونډې ګډونوالو له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او خپلې مشروع غوښتنې دي ولسمشر محمد اشرف غنی ته په لیکلې بڼه پر میز کښېږدي او یا دې هم د خبرو کولو لپاره د سولې میز ته ځانونه حاضر کړي.
که چیرې حکومت غواړي خراسه، په دې حکومت کې به حکومت ځای درکړي. که چیرې ستا بندیان هغه هم دولت ذریله کوي، کابل قانون اساسي کې تا تغییر ګراسي هغه هم کوي. دولت نن طالبانو مخالفینو ته خپل غیر پرانیستلې ده چې هر څه دوی وایي هغه ورسره مني، خو موږ په طالبانو باندې هم دا غږ کوو چې د خدای په خاطر باندې بسته بالا.
موږ په خپل کور کې انتفاق وکړو، په انتفاق کې ژوند شته، په انتفاق کې عزت شته، په انتفاق کې قدر شته.
د غونډې دغه ګډونوال وایي نور له رواني جګړې سړې سوي او د زغملو توان نه لري. دغلته دیني علماو هم سوله د اسلام له نظره ښه کار یاد کړي او جګړه یو ناروا عمل یاد کړي.
نو الله جل جلاله اتفاق او اتحاد د فارو او مسلمانانو ته امر کړی دی چې تاسو پر قران متفق سي، پر شرعي لار سره روان سي، پر یو داسې قانون سره راټول سي چې هغه د قران عظیم شان او د شریعت سره ټکر نه لري.
یادو کسانو د غراز پر بهرنیانو هم ژغ وکړ چې افغانانو سره د سولې پر اوستلو کې همکاري وکړي، نه په جګړه کې.
او موږ پر گاونډي ممالکو پر خپلو همجوارو باندې دا غږ کوو چې زموږ سره د سولې په مورد کې کوشش وکړي، هلې ځلې وکړي، زحمت را سره وباسي، نه د جنگ په مورد کې.
دا یادونه ورده چې د سولې د کمپاین د غړو د غراز له هلمند او پېښور څخه د سولې د پلي کاروان د غړو څخه هم خپل ملاتړ اعلان کړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اوروزګان.
اخوا په خوست کې هم یو شمیر قومي مشران او ځایي اوسیدونکي په یوه ولسي غونډه کې جوړه شوې راټول شوي وو او په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو د سولې اوربند او د مخامخ خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. نجیب الله لوخیل په اړه تفصیل راکوي.
د خوست قومي مشرانو، دینی عالمانو، پخوانیو جهادي قمندانانو او اوسیدونکو د افغانستان له دولت او وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې جګړه ودروي، اوربندې وکړي او د شته ستونزو د حل لپاره د مخامخ خبرو اترو ته سره کښېني. ویناوالو یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ هغه غونډه کې وکړي چې د سولې په ملاتړ د ګربز ولسوالۍ کې جوړه شوې وه. پخوانی جهادي قمندان ملک حفیظ الله جان وویل چې ټول افغانان د سولې تږي دي، خو دې ارمان ته رسېدل د ټول ملت یووالي او ګډ کار ته اړتیا لري.
هر افغان د سولې ډېر تږی دی، خو باید ولس یو میټی شي، متحد شي او د سولې دپاره کور وکړي او حکومت د ولس سره داسې همکار شي چې څه چې ورسره وایي هغه رښتیا وي او په رښتیا میدون کې د صلح ته رسیدګي وو.
د ګربز یو تن قومي مشر حاجي ګل احمد خان وایي چې حاضر دی په خپل لګښت او خپلو امکاناتو د ولسي کاروانونو له لارې د افغانستان شمال، ختیځ او لویدیځ ته د سولې پیغام ولیږدوي.
میر په خپل همت نه چا نه څه غوړي، روزګان ته ځي، هلمند ته ځي، جلال آباد ته ځي، مزار ته ځي، حتی پوپی د کلوژه مړه شي په دلیارې کې. میر غوښتنه دا ده چې میر سوله غوړي دوړي طرفه نه.
د خوست یو تن دینی عالم مولوی ګل سید وایي که حکومت وغواړي دینی عالمان د سولې لپاره هر اړخیز کار کولی شي.
که واقعیت سره رښتیا ته وجود ته وشي، علما سولې ته کور کړای شي، کړی یادی وبیا کې بغیر دینه سوله کړی نه شي. زموږ شخصي فکر دا دی چې ځینې خلک بین نزلې بډیګي نه نیم نیم پوتی دي، اپ د جنگ جوړ شوی دي چې جنگ پیرانه کې نه پیرګیږي. که دی واقعیت رښتیا سوله وګوري، کدای شي علما سوله وکړي، ملت یې وګوري.
قومی مشر حاجی رسول محمد خان بیا وویل چې د دې جګړې ډېری قربانیان ملکی وګړي دي. د دولت او مخالفینو تلمنو غوړوله چې جګړې پرېږدي، اوربندې وکړي او مخامخ خبرو ته دې زمینه برابره کړي.
دغه لمن هم دولت ته نشو، هم یې طالبانو ورون ته نشو. دا د افغانانو لمن ده، دا د افغانانو د نر او ښځو لمن ده. دا لمن نشو چې په لاس د خدای چې نوره دا جنګ بس کړي، اوربند وکړي او بالاخره چې په ټغر سره کینو، په خبره سره وپوهېږو او دغه جنگ ته نوره خاتمه ورکو او سوله د وطن کې راشي.
دا په داسې حال کې ده چې د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړو په پلازمینه کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر او د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت مخې ته اعتراضونه پیل کړي او د دې حرکت مسؤلین وایي چې په تعقیب به د روسیې، ایران او پاکستان د سفارتونو مخې ته پرلت ووهي. د سولې عالي شورا هم د ولسي حرکتونه ستایلي او ویلي دي دغه شورا د هر هغه حرکت ملاتړ کوي چې د سولې د ټینګښت په هدف ترسره کیږي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
دوستان اوس هم دا چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
ماشومان د افغان بې پایا جګړې تاوان پرې کوي. دا د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی. د ورځپاڼې په لیکنه طالبان او اسلامي دولت ډله په مراسمو او رخصتیو کې قصدن عامه ځایونه تر برید لاندې نیسي. د مطلب لیکوال په دې باور دی چې په روانه جګړه کې هغه تاسیسات وران شوي چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره جوړ شوي وو. وال سټریټ جرنال لیکي 3,000,000 افغان ماشومان چې عمرونه یې له 8 تر 18 کلونو دي ښوونځي ته له تګ بې برخې دي. د ورځپاڼې په لیکنه شاوخوا 1,200,000 نور ماشومان چې عمرونه یې له 6 تر 14 کلونو دي په سختو کارونو بوخت دي. وال سټریټ جرنال دا هم لیکي چې ماشومان په یو داسې جنګځپلي هیواد کې د جګړې توان پرې کوي چې له 1900 میلادي کال راهیسې سوله نه ده لیدلې. سټراتفورد کامنټري خبرونې لیکلي د افغانستان له جګړې د 18 کلونو په تیرېدو سره سره بیا هم د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو د پای ته رسېدو نښه نه لیدل کیږي. د خبرونې په لیکنه په تیر دوبي کې د نوې ستراتیژۍ په پلي کولو او د هوایي پوځ د کارولو د پاموړ زیاتوالي سره بیا هم داسې نه ښکاري چې امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د روان حالت ماتولو ته نږدې شوی وي. سټراتفورد کامنټري لیکي افغان حکومت د ښاري سیمو کنټرول په لاس کې لري او طالبانو هم په پراخو کلیوالي سیمو ولکه ټینګه کړې ده. په دوام کې راغلي د افغان حکومت ناکامي او له ترهګرۍ بهرنی ملاتړ په افغانستان کې د ترهګرۍ د اوږدېدو اصلي لامل دی.
په پکتیا ولایت کې 45 تنه ښځینه نرس قابله ګانې د 2 کاله عملی او نظری مسلکي زده کړو وروسته پرون فارغ شوې. د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست چارواکي وایي د نرس او نرس قابله ګانو له څانګو څخه دا فارغ شوې به د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او ولسوالیو کې په روغتیايي مرکزونو او روغتونونو کې په دندو وګمارل شي. اصل اساسي له نور تفصیل سره
پکتیا د هیواد له هغو ولایتونو څخه ده چې په ګڼ شمېر سیمو کې وګړي د وروسته پاتې دودیز چاپېریال په درلودلو سره لا هم نجونو ته د شپږم ټولګي څخه پورته د زده کړو اجازه ورکول له دود او دستور څخه سرغړونه بولي. خو په دې وروستۍ لسیزه کې ګڼ شمېر روڼ اندو د دې ناوړه دود ماتولو ته مټې رابډ وهلي او د هرې ورځې په تېرېدو د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې هم کورنۍ دې ته حاضرېږي چې خپلې لوڼې د علم او پوهې ډګر ته وهڅوي. د دې ولایت نه څلوېښت روڼ اندو کورنیو نو نارینه او ښځینهوو د خپلو لوڼو او خویندو فراغت ګردیز کې د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځه. چارواکي وایي دغو پنځه څلوېښت تنه ښځینه نرس او نرس قابلګانو ته دوه کاله عملي او نظري مسلکي زده کړې ورکړل شوي او د دې ولایت په مرکز او اړوند ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو او روغتونونو کې به په دندو وګمارل شي. د پکتیا ولایت د روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی د پنجشنبې په ورځ د چنګاښ په اوومه ازادي راډیو ته وویل پکتیا کې د ښځینه نرس قابلګانو ښوونیز پروګرام یوه لسیزه کېږي چې د مرستندویو نړیوالو موسسو په تخنیکي او نړیوال بانک په مالي مرسته پیل شوې او په تیرو پنځو روزنیزو دورو کې یو سلو پنځه ویشت تنه روزل شوي نرس قابلګانې ټولنې ته د روغتیایي خدمتونو د ترسره کولو په موخه وړاندې کړي دي.
نرسانو دا اوس دویمه دوره ده او د قابلګانو دا شپږمه دوره ده چې پنځه دورې مخکې یو سلو پنځه ویشت شاګردان وو او دا اوس کې پنځه ویشت شاګردان دي. دا اوس پنځه ویشت شاګردان د قابلګي دي او څلورویشت شاګردان د نرسنګ دي چې ټول نه څلوېښت نفره به نن پارې او هغوی ته به سرټیفیکیټ کول کېږي.
احمدزی زیاته کړه دا دوره فارغان د ام آر سي ای مرستندویه موسسې لخوا چې د روغتیا وزارت همکاره موسسه ده په تخنیکي او د یو ایس ای آی ډي په مالي مرسته یې دوه کاله له تجربه لرونکو استادانو څخه مسلکی زده کړې وکړې. دوه تنو فارغ شویو نرس قابلګانو ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د دې ولایت په هر هغه سیمه کې چې خلک روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري لاړ شي او دندې ترسره کړي.
نوم می امنا ده د ګردز اوسیدونکو یم او پاینډا کې کول شو چې یو یو نه په ګردز کې بلکې په ټولو په لری او پرتا سیمه کې خدمت د پکتیا حل مونږ ته ډیر ضرورت لري او مونږ ته دوی چې دی یعنی یو ته متوقع دي مونږ نه لري د زړه لکه می غواړم چې دوی ته خدمت وړاندې کړم.
د چارواکو په خبره اوس مهال د پکتیا د اړوند سیمو په 15 څلوېښت روغتیایي مرکزونو کې د خزینه نرس قابلګانو د نشتون ستونزه اوره شوې خو د خزینه ډاکټرانو ستونزه لا هم تر ډیره بریدا پر خپل ځای پاتې ده. اصیل زازای ازادي رادیو پکتیا.
په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو ځینې استازي او د دې ولایت د ولایتي شورا غړي وایي چې د ټاپي پروژې د پرمختګ چارې محسوسې نه دي. دوی وایي د دې پروژې د چارو د کمزوري پرمختګ لامل د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلې اړیکې دي. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو ځینې استازي وایي د هند او پاکستان ترمنځ د ستونزو دوام د ټاپي پروژې د چارو مخه ډب کړې ده. د دوی په خبره په وروستیو میاشتو کې د دغه پروژې په کارونو کې پرمختګ نه لیدل کېږي. د ولسی جرګې غړی غلام فاروق مجروح وایي
بیشتر برمیگرده به سیاست های افغانستان، پاکستان و هندوستان و ترکمنستان.
د ټاپي پروژې بحث د افغانستان، پاکستان، هند او ازبکستان سیاستونو ته ورګرځي، خو ستونزه دا ده چې سیمه ایز لوی سیاستونه به څه ایجاب کړي. که پاکستان او هند توافق وکړي او ګډې ګټې ولري، پرته له شکه چې دغه پروژه به پرمختګ وکړي، خو موږ تر اوسه د ټاپي پروژې په برخه کې کوم عملی کار نه دی لیدلی.
ښاغلی مجروح وایي د دغه پروژې په برخه کې د ناامنۍ اندېښنه نشته، خو کوم شی چې باید رسیدګي ورته وشي هغه د ښکېلو هیوادونو ترمنځ د ګډو ګټو لپاره د همغږۍ رامنځته کېدل دي. دغه خبرې په داسې حال کې مطرح کېږي چې پخوا تر دې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ټاپي پروژه ځکه افغانستان ته لومړیتوب لري چې د سیمې هیوادونه سره نښلوي او د سیاسي تضادونو د لمنځه وړلو او د سیمه ییزې سولې له ټینګښت سره مرسته کوي. دغه پروژه له ترکمنستانه تر هندوستانه پورې شاوخوا 2000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 814 کیلومتره د افغانستان د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار له ولایتونو تیریږي. دغه پروژه د روان میلادي کال د فبروري په درویشتمه د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو، د پاکستان د صدر اعظم او د هندوستان د ولسمشر د مرستیال لخوا په هرات کې پرانستل شوه. ټاپي پروژه پاکستان او هندوستان ته په کال کې د 3.5 میلیارد مکعبو ګازو د لیږد ظرفیت لري او افغانستان به ترې هر کال 400 میلیونه ډالره حق الترانزیت ترلاسه کړي. که څه هم د دغه پروژې د امنیت په اړه اندېښنې شته، خو د قانون او پټرولیم د وزارت وایان قدیر مطفی وایي د دغه پروژې په کارونو کې پرمختګ شوی او امنیتي اندېښنې بې ځایه دي.
خوشبختانه کارها به مشکلی که در تفاهم نامه ها و قراردادهای بین
لانی کمرغه د پروژه کارونه د حکومتونو ترمنز د شوی تفاهم نامی او د نقشه لا کرنلار سرسم پرمخسی. ټاپی پروژه د یو ستر پروژه په توګه افغان دولت ته لومړیتوب لري او موږ یې عملی کولو ته ژمن یو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی چې د دغه پروژې په عملی کېدو سره به افغانستان د مرکزی او جنوبی آسیا د هیوادونو ترمنځ په یو مهم سوداګریز دهلیز بدل شي. خو د هرات د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي ځینې ګاونډي هیوادونه هڅې کوي چې د دغه پروژې د کارونو مخه ونیسي. د چارو پوه تاج محمد تلاش وایي که افغانستان دغه پروژه په بری سره پلی کړي، دغه هیواد به پرته له شکه د سیمې د هیوادونو ترمنځ په یوې نښلوونکې سیمې بدل شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو، اوس هم یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په ننګرهار کې چارواکي په پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د 45 وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي. دوی وایي دا کسان په تېرې یوه اونۍ کې د بېلابېلو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. په کندهار کې د 215 ماتم قلي اردو قمندان جنرال امام نظر بهبود وایي یو شمېر وسلوال طالبان چې د کوچني اختر په ورځو کې خپلو کلو او کورونو ته ستانه شوي وو بېرته د جګړې ډګر ته نه دي تللي. جنرال امام نظر بهبود پرون په کندهار کې له یو شمېر دیني عالمانو سره چې له کابله ورغلي وو کتل او دا خبره یې له هغوی سره په لیدنه کې کړې. دا بې سرحده خبریالانو اداره وایي د 2013 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په نړۍ کې 30 خبریالان وژل شوي. د ادارې په نړۍ کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وضعیت په اړه خپل شپږ میاشتنی رپورټ پرون خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوي چې د روان میلادي کال د پیل په شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي، خو په عمومي ډول وروستی یو کال په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره په ځانګړي ډول خونړی بلل شوی. د خوست یو شمیر قومي مشرانو او دینی عالمانو د دې ولایت په ګربز ولسوالۍ کې غونډه کړې او په افغانستان کې د جګړې پر دواړو خواو غږ کړی چې اوربند او د سولې لپاره خبرې پیل کړي. په ورته وخت کې په اروزګان کې په مرکز ترینکوټ کې هم یو شمیر قومي مشران، دینی عالمان او مېرمنې راټولې شوې او د سولې لپاره یې کمپاین پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه د 2013 میلادي کال کلنی رپورټ پرون خپور کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په دې اړه وویل چې بلاروس، روسیا، ایران او ترکمنستان په هغه هیوادونو کې دي چې د انسانانو د قاچاق او جبري کارونو له پلوه تر ټولو ناوړه شرایط لري. اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد په پلازمینه کیف کې دوه وګړي د لیبیا د یو ډیپلوماټ د زوی د برمته کولو په تور نیول شوي. د اوکراین پولیسو پرون وویل چې دواړه مشکوک وګړي د مصر اتباد او د لیبیایي ډیپلوماټ زوی د پیسو ترلاسه کولو لپاره برمته کړی و. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقې روانې دي. په دې لړ کې پرون د پولینډ فوټبال لوبډلې جاپان ته د 0 په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړه. کولمبیا هم یو ګول ووهه او سینګال ته یې د 0 په وړاندې ماتې ورکړه. د انګلستان او بلجیم لوبډلې هم پرون سره مخامخ شوې او بلجیم په یو ګول انګلستان مات کړ. په همدې ګروپ کې د تونس د فوټبال لوبډلې د پاناما لوبډلې ته د یو په مقابل کې په دوو ګولونو ماتې ورکړه. دوستانو، خبرونه بل ازادۍ راډیو نه واوریدل. تاسو دا او نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه کې کتلای شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې ونیس پروګرامونه لرو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی له یاده مباسي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، ماشوم په کورنۍ او ټولنې باندې ګڼ حقونه لري چې پر ځای کېدلې د ټولو دنده او مسؤلیت دی. نن له موږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د اسلامي مشورتي بورد غړی شمس الرحمن فروتن دی. نوموړی په پیل کې په اسلام کې په عمومي ډول د ماشومانو په مهمو حقونو خبرې کوي.
د اسلام مقدس دین په عمومي توګه بشریت، انسانیت ته ځانګړی توجه کړی دی، ولو که هغه انسان مسلمان وي یا غیر مسلمان وي. ځکه الله سبحانه و تعالی په قران عظیم شان کې فرمایي چې و من قتل نفسا هغه کس چې یو نفس په قتل رسوي بغیر د نفس بغیر د نه چې هغه نفس قاتل وي گویا چې ټول خلک په قتل رسولی دي. بیا په خاصه توګه د ماشوم د حق و حقوق په اړه اسلام ځانګړی توجه کړی دی. من جمله نبی صلی الله علیه و سلم په یو روایت کې چې صحیح روایت دی فرمایي من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا. هر هغه کس چې زمونږ د مشرانو احترام نکوي او زمونږ په ماشومانو باندې ترحم و شفقت و مهربانی ونکړي نو گویا چې دغه کس د رسول صلی الله علیه و سلم د امت څخه نشمرل کیږي. نو دا حدیث شریف صراحتا پیام او مسیج مونږ او تاسو ته دی چې د اسلام په مقدس دین کې انسانیت ډیر لوړ مقام لري. بیا په خاصه توګه هغه انسان چې مسلمان وي، بیا هغه انسان چې مشر وي، سپینګری وي، بیا هغه انسان چې ماشوم وي، نو هغه کسان چې په ماشومانو باندې ترحم نکوي، هغه ترحم که ترحم مادی وي یا ترحم مادی وي، نو دا کس د اسلام د امتیانو څخه محسوبیږي نه. مثلا ترحم مادی په ماشوم باندې داده چې د هغه صحت ته توجه شي، د هغه نظافت ته توجه شي، د هغه خوراک ته توجه شي، د هغه پوشاک ته توجه شي، حتی د هغه د ماحول ته توجه شي چې دغه ماشوم چا سره ګرځي، د انډیوالان څوک دي، د بالاخره په ماحول کې ملګری څوک دي چې ترسو دغه نورو کسانو که ښه اخلاق نه لري د دوی د بد و اخلاق څخه متاثر نشي. لازم او واجب ده چې په خپل ماشوم باندې ښه نوم کړي. او بل کله چې ماشوم دنیا ته راځي وکه آزان وشي په چپ وکه همدارنګه په معنوي ډګر کې د ماشوم په تعلیم و تربیه باندې هم باید فوکس او تمرکز وشي و بالاخره استپ و استپ د ماشوم په تعلیم و تربیه کې والدین، معلمین، نظام باید خپل عمده ونډه واخلي.
تاسو ویل چې ماشوم ته ډیره توجه وشي لار اړخه په دې کې روغتیا هم شاملېږي. د روغتیا په برخه کې بیا واکسین ډیر مهم رول لري. په دې اکله اسلام څه ویلي دي؟
په فقه اسلامي کې یو قاعده لرو، وایي هر هغه عمل چې واجب وي او یا فرض وي، هغه شی چې سبب او وسیله د دغه واجب د ادا لپاره ګرځي، هغه سبب هم واجب دی. اوس په اسلام کې حفظ د نفس، مخنیوی کول د فلج د اطفال دا واجب دی. فرض دی چې والدین، نظام، حکومت، علما، ټول خلق د ماشومانو د فلج نه باید مخنیوی وکړي. اوس هغه څه چې سبب د دې ګرځي چې د ماشوم فلج نشي، هغه تطبیق د واکسین د پولیو دی. لحاظا د دغه خبرو نه دې نتیجې ته رسیږو چې تطبیق د واکسین د پولیو واجب دی. ځکه واجب دی چې صحتمندی دی او ماشوم واجب دی، ځکه واجب دی چې مخنیوی د فلج د اطفال دا واجب دی. لحاظا واکسین د دې سبب ګرځي چې دا مخنیوی د دې فلج څخه وکړي، لحاظا واجب شو. او بل خبره دا ده چې په عمومي توګه دغه ماشوم صحت ته اسلام ډیر زیات توجه کړی دی. حتی تر دې حده پورې که یو ماشوم دنیا ته راغلی نه وي یا دنیا ته راغلی وي، که چیرې مور روژه ونیسي یا مور شاقه کارونه وکړي، نو د ماشوم صحت ته ضرر رسیږي، نو دلته دغه مور باید روژه ونه نیسي. ګورو چې د ماشوم د صحت په خاطر مور مکلفه ده چې یو فرض خدای ترک کړي، خو لیکن د ماشوم صحت باید تضمین شي.
د دې واکسین تطبیق څومره مهم دی؟
کچیر دا د پولیو واکسین تطبیق نشي، نو فیصدی ډیر احتمالات د دې وجود لري چې دا د پولیو چکم وایروس یا میکروب دی د یوازې د انسانانو په وجود کې نشو نمو کولی شي. عام لدنه چې هغه انسان ماشوم یا غټ وي، خو د ماشومانو په وجود کې داسې فعالیت کولی سي چې منجر د دې ګرځي چې ماشوم فلج شي. لحاظا د شرعي لحاظ نه دا واجب دی چې باید تطبیق شي. او بل خبره دا ده چې د دغه واکسین په ترکیب کې داس یو شی موجود ندی چې هغه د طبی لحاظ نه مونږ وایو چې دا مضر دی، د عوارض جانبی لري، لحاظه دا باید تطبیق نشي. لحاظه د دې واکسین تطبیق ضروری دی، چون سبب د دې ګرځي چې دا د فلج نه مخنیوي وکړي.
که د پولیو د واکسین په ګټو خبرې وکړي،
یو عمده ګټه دا ده چې په عمومي توګه د نړۍ او د ځمکې د مخنه د پولیو وایرس لمنځه ځي. لحاظا فوکس هم په دې باندې دی چې چون دا امکان د دې موجود دی او دا یعنی ممکن ده چې دا بیخي لمنځه لاړ شي، ځکه عمومي کمپاین په سطح د نړۍ پولیو د وایرس په مقابل کې شروع شوی دی چې دا الحمدلله د نړۍ د مخنه دا وایرس لمنځه تللی دی، په استثناء د څو هیوادونو چې هغه افغانستان، بنگلادش، پاکستان او همدارنګ نایجیریا شامل دي، او په دې هیوادونو کې ځکه موجوده چې په دغه هیوادونو کې کار نه دی شوی. او بل دا دی چې د پولیو د واکسین په مقابل کې ځینې کسان پورته شوی دي چې آگاهانه یا غیر آگاهانه وای چې دا ضرر لري. او خصوصا د علما او خبره دلته ډیره مهمه ده چې علما باید په دې اړه ځان پوه کې بیا دغه وروسته تبلیغات وکړي چې دا ګټه لري یا ضرر.
د واکسینونو بیا د پولیو د واکسین په اړه تبلیغات کیږي، وایي چې په دې کې هغه مواد کارول کیږي چې هغه د اسلام له نظره حرام دي. په دې اړه تاسو له دینی اړخه څه وایئ؟
اول خدای دا چې مونږ مکلف نه یو چې یو دوا مونږ ته ډاکټر راکوي د تشخیص نه وروسته بعد هغه استعمال کو. مونږ مکلف به دې نه یو چې هغه دوا ترکیبات تحلیل او تجزیه کو. که مونږ په دې باندې مکلف سو نو که یو پاراستامول هم استعمالو دا باید لابراتوار ته ولیږو چې دا مواد چی شی دی. یو آمپول هم که ترزی قوونو باید هغه مواد تحلیل و تجزیه شي. حالا چې انسانان مسلمانان پیده باندې مکلف ندی، الله سبحانه و تعالی فرمایي چې فسألو اهل الذکر، تاسو د اهل فن نه پوښتنه وکړئ. د واکسین په اړه، د نورو ادویجاتو په اړه او د ادویجاتو د استعمال په اړه اهل ذکر اطباء ډاکټران دي. ډاکټر چې کله د دې تجویز مونږ او تاسو ته راکوي چې دا واکسین تطبیق شي، نو دا په دې معنی دی چې دا ډاکټر په دې باندې پوهیږي. لهذا د شرعي او فقهي لحاظ نه د دغه پولیو په ترکیباتو کې داسې مواد موجود نه دی چې طب وای چې والا دا مضر دی، داسې مواد موجود ندی چې فقه وای چې دا حرام دی. چې کله فقه و طب په دې باندې متفق وي چې په دې کې داسې مواد مضره یا داسې مواد محرمه موجود ندی، لهذا ضرور ندی چې مونږه د هغو تبلیغاتو پسې لاړ سو چې اساس نه لري، د هغو تبلیغاتو پسې لاړ سو چې دلیل نه لري و اسې اوایي خبرې دي چې دا حرام دی او دا د کفارو لخوا یا کمپاین دی چې د مسلمانان و ماشومان ضعیفه که در طول اغا افواهات دی چه حقیقت او واقعیت نله.
پا آخر که با پدی اکلا دی تاس پیغام چه بی؟
زما پیغام طول و محترم و اوریدون کو تا او پا خاص توگه والدین و تا او پا خاص و خاص توگه علما و تا داده چه دی واکسین پا اره خپل معلومات حاصل کری او دیگه نورست اظهار در رای او اظهار در نظر رو کری او تر هغه ځای پوری چه ما تحقیق کردی انشاءالله چه دی پولیو دی واکسین پا مواد که هیس کم دول مواد مزره او هیس کم دول مواد حرام موجود نده. لحاظ والدین نو تا پکار دی چه خپل ماشومان پا معاینه اوقاتو که باید واکسین کری او علماو تا پکار دی چه پا دی اره تبلیغات سو اونه کری، بلکه پا دی اره خپل معلومات حاصل کری، بلکه مثبت تبلیغاتو کری او خلق تشویق که ترسو خپل ماشومان واکسین کری.
دیر مننه کور بدم. قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ماشومانو د حقونو پاک لغ پرمنه وبریده. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډم کاری جوړیږي.
کور کلای سبایی چرا حالی ما همه مرا سر جنگ کرده ده پا منسی جنگ تره نراویتیم
ذات البینی تعامل ده چه هر ده کورنی وگره لبل سره حقا تعامل او حقا احترام
ما گواندیانو زبو پیجندم چه زده بل کلی نراغلایم چاکای اغا از ما ده ترور توی تور کرد چه اغای ویسی کور تا خوزی
جوڑوون که مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان په زیاتره سیمو کې د ټکنالوژي په پرمختګ او سیاسي بدلونونو سره تر ډیره کورنۍ جوړښت هم اغیزمن شوی دی. خو بیا هم خلک په لوی کور کې ژوند په پرتله جلا یا بیل ژوند غوره بولي. دا چې په لوی کور کې ژوند کومې ښېګڼې او څومره ستونزې راولاړې کړې دي او ولې اکثره خلک لوی او یا ګډ ژوند لري، د دې موضوع د ښې راسپړلو لپاره مو د خلکو نظرونو تر څنګ د ارواپوهنې استاد سره هم مرکه کړې ده. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې او زه وږمه جبار خیلی درته وړاندې کوم. هغه ټولنیز نظام دی چې د نړۍ په هر راست ټولنه کې منل شوی دی. په نوره نړۍ کې خلک تر ډیره جلا او ځان ته ژوند خوښوي، خو په افغانستان کې چې یوه دودیزه ټولنه او وګړي یې مسلمانان دي، د کورنۍ جوړښت بیا تر ډیره ټولنیزه بڼه لري چې زیاتره وګړي یې ځان کورنۍ او ټولنې ته ژمن بولي. په زیاتره سیمو کې لا هم د کورنۍ ژوند په برخو کې مشران او سپینګیري واکمن بلل کېږي. په دې هکله مو د کارتیناو سیمې د یوې کورنۍ سره چې په لوی کور کې اوسیږي د کورنۍ له غړو سره خبرې کړي چې یوځای اورو. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، موږ اوسمهال په کارتیناو سیمه کې یو داسې کورنۍ سره مو مرکه کوو چې ماشاءالله هغوی یوځای ژوند کوي. په پیل کې خزانه پېژنه ګرانې خوري،
زه شمیله یم.
ښه شمیله جانې، په دې کورنۍ کې تاسو ژوند کوئ، څو نفر هستئ؟
زموږ کورنۍ تعداد 15 نفرو ته رسیږي چې اته میلې ورونه دي، ټول هم ودونه کړي دي، د هر یوې شپږ واته شومان دي، زما خپل هم چې دي 15 دي، 3 ملورګان دي، 2 زامن دي.
شمله جان درته وای تاسو چې ګړ ژوند کوي لکه مستون سره مخ یاستي؟
ګړن کورنۍ کې ستوند ډيري وي، په لومړي سر کې خدای د پخلی نور د ملمنو راتګ بیا د سخترونه او شان چې راځي دوه کېم د ملمنو راتګ د مریضي ګړن ستوند دي پکې نو د کمی متاسه زرو وای.
تاسو د لورخه چې یو ځای ژوند کوي تاول چې اته لورنه وي دي، ټول ودونه هم کړی دي، تاسو په ماینس کې کوم کلات دغه مثلا لفظیش خړې چې خو باندې کیږي؟
لفظیش خړې خو خامخاره مستکیږي چې ماشومان خو ډیر شوخ وي کنه، خو خیر داسې خړې ډیر زیات را مستکیږي. کوشش کوو چې سره حل خو بیا هم ستونزې ډیر زیات دي.
څوک غواړي چې تاسو ګډو سي؟ تاسو په خپل سره ګډه استه یا چا داسې ویلي چې باید موږ ګډو سو بیل نشو؟
خو زموږ خسر چې یو خدای د پښتنو رواج ده، غواړي چې وای دا زمون می سره په اتحاد کې وي، دوی سره یو ځای اوسيږي، زمونه چې راشي سره خوشاله کینی، زمونه چې ورته ګټي راوړي کینی، او دا ډیر خوخی کوي. المسیان مې چې ماته راځي کړي جنکې دي که هلکان دي، ټول چې ماته راځي ماته بابا غو کې او د صبراته و.
بل خزان او پیژن ګران
زمانو وسیمه ده.
ها وسیمه جانې د لیور خزره؟
اها نو شمیر جانې زمانه د لیور خزره تقریبا منګه د ودری تنور دوړې کوي، تنور هم ډیر لوی دي، نو مخه کې نو لس دوړې دیږي، نو هغه تقریبا ډیر څلويک دوړې کېږي. اته کله کله دمر کېږي چې د میمندره چې پکور کې اوسېږي سل دوړې پورې موږ پخو
مور کرا زر زر زې ځان کې زې کڅنګ
نه زر زر خوې ز وخت لنن شو اجازه هم نه لروزه کړه. مون وایو چې مون لا شو پلارګانی کنه، بیا وایي چې کارونه دې څوک کوي، دا د خپل کارونه خلاص اوا پاس لاغنه د چې کلار شو هم 15 دقیقې ډیر زیات کنه ساينې شو. زمون صلات خو زمون د مشر د لیورا د خاخي او د اندرورګانو پلاس کې دي، د خسر پلاس کې، یعنی تاسو خوان د صلات نه لري چې تاسو چیرته خپل سر بوزي را مولي کنه؟
نه نه اصلا نو دوی هم مور پلار ته ګوري، کله چې د مور پلار او مشر ورو چې اجازه راکې نو مون زو او چیرانه کړي، نو دا بیچاره هم د اجازه نه لري چې مونږ د پلار کوته بوز.
خو سر مور ازه شیل تاسو بیل کې خوشاله استي؟
دا خو ته باندې را خبره ده.
ګرانی خوري خوخه دي چیرته؟
خوخه می خو البته د خپل پوتاق کې ده، مریض هم ده، زما په ان نشي کوله چې خبرې وکړي. او خسر می هم تللی تو شی به مخکې جمعه ته وته، جمعه ته تللی چې مونږ کنه پنګ چې کله راځي نو معلوم نه
خسر نشي داسې آزاد غیبت
او نو اغه نو چې مونږ داسې آزاد کې نه ست خپل مشکل متاسوي
ویلې نو هغوی نو د هغو په مخکې خو موږ اصلا خبرې نه شو کولی، داسې جرات نه لرو.
لطیفه هم هغه مېرمنه ده چې په لوی کور کې اوسېږي. نوموړې هم له ډېرو ستړیاوو او مشکلاتو سر ټکوي او زیاتوي چې سره له دې چې کارونه یې ډېر دي، نورې ستونزې هم شته چې دا ځوروي. د لیورو د ښځو سره یې روابط د خرابېدو په حال کې دي او وایي هغه متقابل احترام چې باید په یوې کورنۍ کې وي، هغه د دوی په کورنۍ کې نشته.
تقریبا موږ خپل څلوېښت کسان یو شپږو کسان مېلمانه شي، زما درورګانو نام خدا تقریبا درې څلور دانې دي، هر یو شپږو ماشومان دي چې هغوی راځي هر یو. نو فکر کوه چې موږ دغه څه کوي چاته ماشومانو ته نه پاتې کېږي. میاشتو میاشتو تېرېږي، زه اجازه نه لرم چې خپل پلار یا مور یا ورور کره لاړ شم. ما ته عصبي تکلیف پیدا شوې ده. هر ساعت فکر کوم چې یو شور ماشور کور کې پیدا کېږي، حتی یو دروازه چې په درز وخوړل فکر کوم چې یو انفجار یو څه وشول. همدغسې نور مشکلات ما ته صحي او رواني تکلیفونه پیدا شوي. زما همدا یوازنی ارزو ده بیل ژوند پیدا کړم، چې حتی یو کوټه وي چې کوټه نه وي او کېږدی وي، خو مقصد یوازیتوب ژوند وي، بیل ژوند وي، خپل میرا او ماشومانو سره په خوښۍ سره تېره کړم.
اقتصاد هم د کورنۍ چاپېریال او کورنۍ جوړښت په برخه کې مهم ټکی بلل کېږي چې د کورنۍ د غړو ترمنځ تړاو، اخلاق او معنویات اغېزمنوي او همدارنګه پر ټولنیز ژوند هم خپلې ځانګړې اغېزې پرې باسي. د لسمې ناحیې اوسېدونکې حمیده بیا وایي چې دا په ګڼه کورنۍ کې ژوند کوي او له خپل ژوند څخه راضي ده. هغه زیاتوي،
زه د دوه لورونه مې دي، درور مې ده، ټول په یو کور کې اوسېږو، ډېر خوشحاله یم. زه د دې ژوند نه هم زه راضي یم، خوشحاله یم، هم هغه نور کورنۍ چې زموږ سره دي هغوی هم خوشحاله دي. هغوی په دې خوشحاله دي چې وایي تاسې لکه یو چتری یو سایبان غوندې د موږ په سر کې یاستئ. د ما د اولاد یو جوړي مریضي نه جوړي چې خدای نخواسته یو ته پیدا کېږي، زه خپله ځم دوی ډاکټر ته وړم، د دوی ټول زحمتونه مثلا چې اختر سي کالي ورته رانیسه، میوه ورته رانیسه، وړم چې دی چې موږ ته ګوري، د موږ نه زده کوي. جنې دوی دونه صمیمیت لري، حتمن دا مو اصلي مور ده، دا ښه مور ده، خپل مور نوم اخلي، زما ما ته مور وایي. دوی ټول د ژوند نه راضي یم چې د دوی سره ځای ځای یم، ډېر ښه ده ګډ ژوند.
دا مهال د نوي نسل زیاتره ځوانان په لوی کور کې ژوند کلاسیک او زوړ بولي او غواړي چې له کورنۍ څخه بېل او خپل ځان ته جلا ژوند ولري. د کابل ښار اوسېدونکي شفیقه جلا ژوند لري او وایي چې ژوند یې ډېر خوشحاله ده. نورې خبرې له نوموړي اورو.
زما چې کله ګران خور کې یو ماشوم پیدا شو، نو خواخو خسر مزي بیل کړم. خپل ژوند کې ډېره زیاته خوشاله یم، ځکه بیل ژوند کې یو کس کوي شي چې خپل ځان ته، خپل ماشومانو ته، خپل خاوند ته خوشي کولی، په سمه توګه رسیدګي وکړي. هغه ټول نزاکتونه په بیل ژوند کې واقعا چې ما د نظر نیول کېږي، نسبت د ګډ ژوند ته خواخو خواخې مې راشي، را کړه که خسر مې راشي، هغه احترام چې لرم او هغه نزاکتونه چې دي، هغه ټول ما د نظر نیول کېږي. بل دا چې ګران خور کې مې یو خزمن تعداد د فامیل کم ده، کوي شو چې کله که خاوند مې یا هم موږ وغواړو باندې هم زو چکر لپاره او پسند کې باندې ډوډۍ هم خورو. الحمدلله درې ماشومان لرم، خوشاله ژوند لرم. کله چې ناروغ شم هم همداسې خاوند مې خدای پاک دې ژوندۍ لري، ناروغي ته مې همداسې ماشومان ته مې هر څه تخره سیدګي کوي. اونۍ کې یو ځل مورجانه کرم زم همداسې مورجانه مې هم ما کر راځي.
درنو اوریدونکو، دا چې خلک بیل یا ګټ ژوند خوښوي، د خلکو نظرونه هم په دې برخه کې اورو.
زه مجاهد خواجه اوسه دین کوم، ګټ ژوند خدای اوسه خو چې کورنۍ اوسه ورونه خورمه مند چې وزې خدای باقي برکت او همسالغه کې اتفاق او اتحاد ته کې ګټ ژوند خدای.
سلسله صفیم نو زما په ان چې ژوند بیل وی خوند لا ډیر وی، ځکه چې هاغه ځینې سوند چې په شریک او ګډون ژوند کې وی، نو هغه په جلا ژوند کې نه، هغه خوشحالي چې پکې وی هغه په ګډ ژوند کې نه.
حافظ د شاشید اوسېدونکي، ګډ ژوند خو ډېر ښه دی، په ګډ ژوند کې صمیمیت، په ګډ ژوند کې ډېر آج به ټول ګډ ژوند وکړي او په ټول په یو فامیل کې ډېر ښه روي او بل سره وکړي او په صمیمیت سره خپل ژوند تیر کړي، په دې ګډ ژوند ښه دی.
قدمونو اوریدونکو، دا چې په لوی کورنۍ کې ژوند کول کوم ستونزې جوړوي او د حل لارې یې څه دي، د ارواپو او د کورنۍ مسایلو سلاکار شرف الدین عظیمی سره زموږ همکارې مریم توخی مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راغلو.
متاسفانه افغانستان او په افغانستان کې پراته ورونه قومونه ټبرونه په خوشنۍ سره باید ویم سي ډیر سنتي فکر لري، ډیر سنتي ژوند کوي او ډیر ننوي کلیوالي ژوند کوي. چې اوس په وستمه پیړۍ کې په ماډرن دنیا کې په سټانډرد ژوند کې دغه اوسنۍ شرایطو کې له علمي اړخه او له دیني اړخه د قطع نه پیشنهاد کیږي. زما په نظر هغه کورنۍ چې یو خاوند، یو میرمن او څو بچي مستقل حساب ولري، مستقل کور ولري، ژوند ولري، روابط ولري، اړیکې ولري، دا تر ټولو سالم سالم مناسب او خ ژوند او خ کورنۍ
ولی اکثره کورنۍ مشران دغه لیوالتیا لري چې کله زمونه توادونه وکي ګډ ژوند وکي
زما په فکر او تر کومه پورې چې زه په دغه ټولنه کې کار کوم له دغه کورنۍ سره ما څو مورد پیدا کړل د خپل تحقیقات او څېړنو پر اساس یو خدای چې افغان ټولنه افغانه کورنۍ د سې اساس کې چې ګڼه دا یو بد کار ده که موږ جدا سو بل ډیر ځله ډیری نوی جوړې په ځان باندې باور نه لري چې موږ به وکولی شو چې خپل ژوند سنبال کو او که به ونسو کولی دریم مورد چې زما په نظر په دې برخه کې نقش لري هغه دا ده چې تر اوسه پورې هم د مستقل ژوند په مزیت او ګټه نه وي پوه بل مورد زما په نظر نقش لري په دې مورد کې منفي تلقین ده جدا سه پلانی بیل سه پلانی ښځې بود پلانی ژوندونه سوی کولی اتفاق خرابه کو دا ټول هغه منفي تلقینونه دي چې مشکلات پیدا کوي موږ ته بل ډیری ځوانان ډیری کورنۍ مسؤلیت نه لري کاري یعنی ډاریږي چې که زه بیل سم د خپله ښځه به د خپل بچي به وساتلی سم دا هم ډېر ځله دې لامل ګرځي چې موږ ونسو کولی چې جدا وکړو زما په نظر دغه لوامل دي دغه انګیزې دي چې افغان کورنۍ مجبوره کوي دې ته چې ګډ ژوند
ښاغلی استاد دغه ګډ ژوند البته د دغه عواملو سره کومې ستونزې خلقوي
اول خو هره هغه ښځه چې په ګډ ژوند کې ژوند کوي په ژوند کې به آرامه سا ونه باسي ځکه چې هره شیبه به دا په دې تلقینېږي چې ګڼې تلته صلاحیت نه لري ته دلته حق نه لرې ته یوه انګورې ته یوه غلامې او څه چې ما درته ویلې خواښ یې څه چې ما درته ویلې خسر څه چې ما درته ویلې مشر لورې څه چې ما درته ویلې مشر اندرور هماغه به کوې دا احساس به دې سره هر څومره عمر چې وکړي دا احساس به ورسره لېږدي یو هغه کورنۍ چې ګسترده یا په ډلیز ډول ژوند کوي هغو په هغو کورنیو کې نارینه معمولا څو مشکله پیدا کوي اول خو به په ژوند کې تلاش ونه کړي چې ښې پیسې وګټي وایي ځه خو ګډ کور ده چېرته ځي زه وی ګټم چېرته ځي بې تفاوتي خپلو بچیو ته او خپلې مېرمنې ته به له ډاره رسېدګي ونیسي کولی هغه مینه هغه عاطفه هغه خوشحالي هغه لذت چې یو ښځه ونرې باید له خپله ژونده واخلي هغه به دای وانخیستي خسی هغه بچي چې په ګډ کور کې ژوند کوي هغوی به معمولا له یوې الګو نه په دایمي ډول محروم سي په دې صورت کې د ماشومانو روزنه د ماشومانو تربیت د ماشومانو هویت د ماشومانو شخصیت ډېر متاسفانه زیان مومي په څلورم قدم کې زیانونه هغه ته رسېږي خپله زوم یا الک به ټول عمر د ښځې او خواښې په منځ کې لکه د دوو زرندو د تیګو تر منځ اوبه کېږي نه به د مور خوا نیسنیوی سي نه به د خپلې ښځې دا مشکل پیدا کوي په رواني لحاظ معمولا دا کورنۍ معمولا په اضطراب کې ژوند کوي معمولا په ویره کې ژوند کوي معمولا په فوبیا کې ژوند کوي معمولا ژور خپګان ورته پیدا کېږي معمولا کورنۍ ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کېږي او معمولا په دغسې کورنیو کې مېرمنې ډېر ځله په رواني اختلالونو او جنسي انحرافاتو اخته کېږي
عزتمنو اورېدونکو هیله ده د دې اونۍ د خپرونې مطالب ستاسې د پام وړ ګرځېدلې وي تر بیا ښې چارې
مخ مخ مرا تاو دریلا وستاد چرپ